وقت شام ادامه دارد. در یک ساعت پیشرو همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستر فروغ، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوری په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیزونه حکومت ته وسپارل، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. پر دې موضوع په راپورونو مطالبو سربیره دغه راز د خبرونه په دوهمنی مې کې دوه وبخه یو اونیس پروګرام هم د تخبرو ستاسو د ورکوښو اعظم د لټي پروګرام خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل ته بغښ شو.
سر کې په مکړې د څو مهم خبرونو سرخطونو ته د امریکا د ملي امنیت سلاکاري د افغانستان د سولې د هڅو په اړه پرون له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په پروان کې یو کس چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه تورنو نیول سوی دی، او ایران پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم کړل. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول سوي دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول سوې ده. ښاغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه وړاندې کولی سي، خو د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویند وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هر هغه طرحه به د حکومت د مشرانو لخوا ومنل سي چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي. د سپین مرنۍ لخوا په خبرسوي بیان کې ویل سوي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف، له لوی درستیز جنرال راحیل شریف او خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره وکتل. د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په بیان کې ویلي دی چې میرمن رایس او راحیل شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوامداري همغږۍ اړتیا مهمه وبلله. د بل خبر له مخې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې په اکتوبر میاشت کې د سپین مرنۍ لیدنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس دا خبر پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړ. میرمن رایس وایي د ولسمشر اوباما پیغام یې په اسلام آباد کې په یو غونډه کې صدر اعظم نواز شریف ته ورسوه. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لمړي مدستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامي عملیات پای ته رسېدلي دي. د سرپل ولایت سرپرست والي عبدالجبار حقبین تېره ورځ ناوخته رسنۍ ته وویل په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو تصفیه سوي دي. شغل یقبین زیاته کړی چې د کوهستاناتو ولسوالۍ د الف سفید درې څخه تر لغمان په نوم کلي لارې چې د امنیتي ځواکونو په مخ تړلې وې بېرته پرانیستل سوه. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي وسلوالو طالبانو د لغمان په نامه کلی بېرته نیولی دی. امنیتي چارواکي د غیوه مشکوک تورلس د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا ښځینه کالي اغوستي وه. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل د زرین په نوم د مشکوک تورلس په پروان ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي د وژنې په قضیه کې لاس درلود. د یوې پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یوه بیلر کې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیوه. تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیس وه د ده لخوا شهید سوې ده. د چارواک په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ سوی. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم سول. د ایران د قضا ویاند غلام حسین موسنی اژهیي په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل دا دوه کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم سول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگتن پوسټ لسپانې د خبريال جیسن رزاین مدافع وکیل ویل چې دا قضیه د دلمه کل سره هیڅ ارتباط نه لري. رزاین د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول سو او که جرمی ثابت سي نو تر شل کاله پورې په بند محکومې دی سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رزاین او دوه نور بندي امریکایان خوشي کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوځ په یو بیان کې چې خپور سو ویلي چې څو کښتۍ زغروال نقلي وسایط تکتیکي قطعې او یوه ودانۍ هغه اهداف چې د عراق په ځینو سیمو کې په نښه سول. په بیان کې راغلي دي چې په سوریه کې د داعش ډلې یو مرکز او د دفاع هوا یو سیستم له منځه وړل سوی دی. اسلامي دولت ډلې یا داعش په تېر یوه کال کې د سوریه او عراق د قلمرو له درو یوه برخه سیمه نیولې ده. د غراس په بل خبر کې راغلي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د سوریې په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونې سیمه سخت زیانمنه کړه. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی او عیني شاهدانو پرون ویل چې د داعش ډله د بیل په نوم د رومن نصر پر معبد بریدو کړ. د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله په راپور کې ویل سوي دي چې نوموړي ماپښین مهال د یوې لویې چاودنې ږغ واورېدی او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر مځکه پرتې وې. په روانه میاشت کې د دوهم معبد دی چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو تېره سه شنبه بال شمین معبد چې نږدې 2000 کاله تاریخي قدامت لري په چاودیدونکو موادو والوساوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یوه 20 کلن متقاعد لرغون پیژندونکي سر هم غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني رومي دورې د لرغوني آثارو پر لرونکي پالمیرا ښار ولکه ټینګه کړه. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر لورن فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر مسله کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe.
دا یو هنګری په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر ویل دا کډوال سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. او روسي خبرم دا چې استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ټلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنی چارو وزیر جولی بیشوپ وویل چې د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب سوی چې په میلیونونه خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونه زره په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د قسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته که غواړي ویلولې پته مو د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره.
اکثریت کسانی که ملاقات شد به این عقیده بودن که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر بیاد.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د دې کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي.
د تعدیل وړاندې انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون دا کمیسیون نه قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
افغانستان کې د معرفت په برخه کې د ستونزو په اړه په راپور سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. ستاسو د ورکوشو اعزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره. دغه وړاندیزونه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتو له څارونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون وړاندیزونه د هیواد د سیاسي ثبات لپاره ګټور او مهم ګڼي او وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړل شي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپورټ کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي په تیره یوه میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف ولایتونو ته سفرونه وکړل، له خلکو او مدني فعالانو سره یې بیلابیلې غونډې وکړې او راټول کړي وړاندیزونه یې اجرایي ریاست ته وسپارل. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې حکومت باید د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د مخنیوي طرحې له سره وګوري، د ولسي جرګې غړیتوب ته تحصیلي شرایط کېږدي او د انتخاباتو کمیسیون ته اووه غړي وټاکي. په وړاندیزونو کې دا هم راغلي وو چې د انتخاباتو کمیسیون غړي باید د سترې محکمې، په اساسي قانون د څار کمیسیون، مدني ټولنو او د رسنیو استازي وي. په وړاندیزونو کې یادونه شوې چې په ولایتي شوراګانو کې په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ځانګړې شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رئیس شاه سلطان اخیفی وای د دغو پیشنهادونو طرحې د هیواد له یو شمیر وګړو سره له سلام مشورو وروسته ترتیب کړی ده.
در فرمان رئیس جمهور
د ولسمشر په فرمان کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره په مشخص ډول ذکر شوی او موږ د دولت د کارکونکو د کمیسیون د غړو په توګه هم له ولایتي شوراګانو، هم په نظر پښتنو او هم په خپلو منځو کې بحثونه کړي او اکثریت په دې باور و چې په انتخاباتي نظام کې باید بدلون راشي او اصلاح شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د وړاندیزونو دا ټولګه په داسې حال کې د حکومت اجرایي ریاست ته سپارل کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دوه غړیو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون کارونه تحریم کړل، خو دغه دواړه غړي د کمیسیون د یک شنبې ورځې په غونډه کې چې حکومت یې پیشنهادونه سپارل حاضر وو. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه کړې ژمنې عملي کوي.
دغه څه چې مونږ ته نن تفصیل په لاس کې راکړل شوی، ژمنه در سره کوم چې په جدیت سره به سیړو او ملاتړ به کوو. دغه یولس موارد چې تاسو یادونه وکړه د کمیسیون له پریکړو څخه هر یو یې په خپل ځای کې مهمه ده. دا هغه څه دي چې انتخاباتي بنسټونه په اړه تجربه لري، لکه د الکترونیکی تذکرو ویش، انتخاباتي حوزې، د رای ورکونکو د لیست فهرست. دا ټول به له نظره تیر کړو او انشاءالله کار به ور باندې پیل کړو.
معلومه نه ده چې د ملي وحدت حکومت به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون دا پیشنهادونه عملي کړي او کنه، خو خلک له حکومت غواړي چې د تیرو انتخاباتو ترخی تجربې باید تکرار نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب نه منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره له ښاغلي سعادت سره د احمد تکل د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلي سعادت، په پیل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ.
د قانون تشکیل د دې کمیسیون د رامنځته کېدو لپاره هیڅ توجیه نه وینم. د دې کمیسیون باندې کوڅول سپشر د اساسي قانون په لوشپته ماده په شلمه فقره باندې استناد کړی. په شلمه فقره کې د صلاحیت نه دی ورکړل شوی. هلته وایي چې د قانون سره سم کمیسیون نه جوړولی شي. هلته چې د کمیسیون مکمله غیر قانوني دی او بل کوم کارونه چې د کمیسیون وکړه، مثلا نن دوی د دواړو قوانینو په اړه خپل تعدیلات لرلی وو. دغه بازاره چې د کمیسیون هیڅ صلاحیت دې نه لري چې تعدیل پیشنهاد کړي. د تعدیل وړاندې د تشکیل او صلاحیت په قانون کې د انتخاباتو د قانون د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون صلاحیت دی. دا کمیسیون د قانون کمیسیون به فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او خاصې د هغه سیاسي توافقنامې په اساس باندې چې له بل مرغه ولسمشر په غیر قانوني ډول اساسي قانون سره په مخالفت اساسي قانون په تخشه کې ښه او بیا د کمیسیون ترکیب د لري د جالب د حکومت د ملي اهداف د فکر کې په غوړه کې یو د دوه کسه د افغانستان دی او ډیر مهم برخه عظیم برخه ده چې هغه هم دومره احساس یا قرارت وکړي کمیسیون تحریم کوي او تحریم ته هیڅ ارزښت ورنکړل شو. یعنی هیڅ ونه ګڼل دا په دې معنی چې د افغانستان د اکثریت نه ګڼل دي او دا بالکل یو ستاسو توقعه ده چې د بل مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډیر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقي او عملي کیږي.
سعادت صاحب، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل د همغه سیاسي توافق یوه برخه ده چې د هیواد په کچه او په نړیواله کچه توافق پرې وشو. که موږ د ملي وحدت حکومت که چیرې هغه منو، نو ولې د کمیسیون جوړېدل ونه منو؟
موږ نه دي منلي. ما په پیل کې خپل مخالفت کړی، افغانستان منتخب ولسمشر افغانستان خلکو په رایه باندې خپله عمله وکړه، او دا هغه جفا وه چې له بده مرغه ده وکړه، او د افغانستان خلکو په دې توقعو ته رایه نه وه ورکړې، او نه د افغانستان وګړي دوی سره موافق دي. خپله د ولسمشر د ضعف له امله دا هر څه رامنځته شوي، او موږ نه باید د ولسمشر ضعف توجیه کړو. د ولسمشر ضعف هغه پورې اړه لري، هغه مکلف دی کله چې هغه هغه اساسي قانون ته درناوی نه کوي، چې هغه یې له مخې ولسمشر دی، دا د خپل رئیس جمهور کېدی نه شي. نو دلته فکر وکړه، په دې ملک کې ملا عمر هم ځان امیر المؤمنین باله، ابوبکر البغدادي ځان د بغداد نه دې منطقې خلیفه ځان بولي، همدغسې نور ډېر زورواکي دي چې هر یو ځان د دې ملک خاوند بولي. د اساسي قانون دی چې هغوی ته مشروعیت نه ورکوي. اوس چې کله ډاکټر غني هم په یو ډول باندې په دې اساسي قانون باندې پښې کړي، هڅه توخه ورکوي او په لوړې تخته کې ږدي او لږ خاورې ته باندې ناستې دي، حالت کې خپله رئیس جمهور بیا رئیس جمهور نه دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد په کچه یو مهمه تصمیم نیونکې اداره ده. د دې ادارې موجودیت په هغه صورت کې چې مشر یې جمهور رئیس بې کفایته بولي، څه دی په روانو حالاتو کې؟ ولې استعفا نه ورکوي تاسو؟
دا تاسو دا څه ده لکه زه باید رئیس جمهور قیمت زه باید ورکوم، هغه څوک چې ضعف لري هغه دې استعفا وکړي، هغه څوک چې خام نشي تطبیقولی هغه استعفا وکړي. یعنی ما ته ډېره جالبه ده، ما سره د ولسمشر صلاحیت وي، زه به یو ورځ دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. یو سړی چې دومره زړه نه لري هغه څنګه هېواد کښې راته راځي کې چې ځان کم کړي؟ بله مرغه په دې شېبې کښې دا صلاحیت اوس ما سره نه شته چې تصمیم ونیسم. اوس راته قدرت درلودوی ما به د ولسمشر په اړه هم اوس تصمیم نیولی وی. اوس مهمه خبره دا ده، زمونږ چې مونږ به ولسمشر متوجه کړو. ولسمشر په افغانستان کښې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه ډارېږي. زه ورته وایم چې د افغانستان په ملت حساب وکړه، په هغه ولس حساب وکړه چې هغه ولس د تا لپاره د ګوتې پرې کولو څه چې د سر تر وتولو تر حده در سره ووته. د جواز خان په رایې باندې حساب وکړه چې هغه د خپل لور جنازه پرېښودله، او د دې لپاره چې رایې ټکنۍ نه شي خلکو نه لور جنازه په هغه باندې حساب نه کوي. زه ډېر خواشینی په دې یم، او بهرنیو دغه دومره چې لمن ووهله دې مسلې ته، یو خوا ته د افغانستان شریعت هغسې کړه، بله خوا ته دوه سره یې حکومت رامنځته کړه. اوس د شکایاتو کمیسیون په تحقیق کښې دوه نفره خارجي شکایت کړي. زه بهرنیو ته ډېر واضح پیغام ورکړم، تلاش مه کوئ افغانستان مطلقه ستاسې مختام راځي. که چېرته تاسو دا تلاش کوئ واقعیت کښې د افغانستان مخالفینو ته تاسې مشروعیت ورکوئ چې تاسې په مقابل کښې جګړه وکړي. او ولسمشر ته وایم چې د یو آزاد افغانستان او د یو باکفایته رئیس جمهور په توګه تاسو باید ودرېږي، نه هغه ضعف چې تاسو دلته پورې خلکو ته ورښودلی. د دې نه وروسته که دا دوام وکړي، زه فکر کوم ډېر زیات ورته سخته ده چې هر څه تاسو تصمیم نه شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو او د غرض د دې کمیسیون د کارونو په اړه نظر څرګندو، دی وایي چې دا کمیسیون غیر قانوني دی او پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. ښاغلي سعادت، دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. تر اوسه جمهوري ریاست د هغه د تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د چین سفیر د دو ورځو لپاره، البته د افغانستان لپاره، د چین سفیر د دو ورځو لپاره په کندهار ته تللی دی او غواړي چې له سوداګرو او چارواکو سره جلا جلا وګوري. چارواکو په لومړۍ لیدنه کتنه کې له هغې غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې د چین قونسلګرۍ پرانستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، سهار مو نیکمرغه.
ډیره زیات مننه نور صاحب او دونکو هم سهار نیکمرغه.
بلې رښنې صاحب راته وایي چې چین په کندهار کې څه کړی دي او خلک د څه لپاره غواړي چې د چین کنسلګری په کندهار کې پرانستل شي؟ چین بنسټیز کارونه کړی دي، کوم پروژې هلته پلي کړی دي، یا د چین او د کندهار ترمنځ د سوداګرۍ کوم راکړه ورکړه شته؟
بل اول به د چین د سفیر د سفر پاره اړیدونکو ته ووایم چې د چین سفیر تېره د دوو ورځو لپاره، البته د دوو ورځني سفر لپاره کندهار ته راغلی. په لومړۍ لیدنه کې چې چارواکو او سوداګرو له ده سره وکړله، په دغه لیدنه کې به لکه تاسو چې یادونه وکړه د چینایي کنسلګرۍ د جوړېدو غوښتنه ده. د کندهار چارواکو او ملي سوداګرو دا یو مهم ضرورت باله او وویل چې د کنسلګرۍ پرانیستل به د چین هېواد سره د کندهار د سوداګرو د صادراتو وارداتو او د ویزې په برخه کې چې کوم مشکلات موجود دي هغه باید راکم کړي. دغه راز د کندهار د امیر اختیار رئیس د چین د سفیر څخه د صحت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ډاکټر کوخلا په کندهار کې د میرویس او زوی روغتون په اشاره وویل چې څلوېښت کاله مخکې د چین دغه بنیادي همکاري کړلو ته هم د خلکو په زړونو کې ځای لري. ده وویل چې دغه روغتون که څه هم د میرویس روغتون په نوم یادېږي، خو په د عامو خلکو په منځ کې دا په چینایي شبخارې باندې مشهوره دي. دغه راز د کندهار د برېښنا رئیس هم د چین د سفیر څخه ډېرې غوښتنې مطرح کړې، ځکه چې کندهار کې برېښنا یو بنیادي ستونزه ده. د دې برخه کې د برېښنا رئیس د چین د سفیر ته وغوښتل چې موقتا دې یو سولر برېښنا سیستم په کندهار کې جوړ شي. تر دغه لیدنې وروسته د چین سفیر خپله د میرویس روغتون یا د چینایي شبخانې څخه هم لیدنه وکړله. دا وروسته مشخصه کومه ژمنه نه ده کړې چې وروسته به د برېښنا په برخه کې یا د صحت په برخه کې کومه همکاري کوي، خو وویل چې هېواد یې د افغانستان سره همکاري ته چمتو دی او له ځوانانو یې وغوښتل چې هغه 500 بورسونه چې په دې وروستیو کې د چین هېواد د افغانستان ځوانانو ته ورکړي دي، د دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. نو د چین سفیر نن هم په کندهار کې دی، کېدای شي د کندهار د صنعتي پارک څخه هم لیدنه وکړي. او مهمه دا ده چې په دغه صنعتي پارک کې تر ټولو لوی مشکل د برېښنا دی چې تر ډېره پورې فابریکې، یعنی 200 فابریکې د دغه برېښنا د نه موجودیت په خاطر باندې تړلې دي.
بله رښتینې صاحب، دا سفر آیا غیر معمولی سفر دی؟ د سره نور کوم پلاوی هم ملګری دی کنه؟ آیا مخکې هم د چین سفیر قندهار ته سفرونه کړی دي کنه؟
دا د چین د سفیر لومړی سفر د کندهار دی او د سره د سوداګرۍ په برخه کې اتشه او ځینې نور کسان هم ملګري دي. او تېره ورځ یې وویل چې دغه مشکلات او غوښتنې به دوی یاداشت کوي او هغه څه چې د دوی د امکانات موجود وي له خپل هېواد سره په دې اعتبار خبرې کوي او د کندهار خلکو سره همکاري کوي.
صادق رښتینې له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریالو چې د ولایت د چین د سفیر د سفر په اړه معلومات راکول. او اوس هم زو ننګرهار ته. په ننګرهار کې ویل کیږي چې د ننګرهار د شینوارو په یو شمیر سیمو کې په وروستیو کې خوندې تړل شوی. دا چې علت څه دی؟ شاه محمود شینوارې به پرې رڼا واچوي. شینوارې صاحب، خبرونه ته راغلاست.
مننه نور صاحب، څنګه تاسو یادو؟ د ننګرهار په دښنوارو په چین ولسوالۍ کې د معرف ریاست د معلوماتو له مخې سبان دی یو مشوران دی په دغه سیمو کې چې کله داعش او د وسلو طالبان ترمنځ واستوالې نښتي پیل شولې، خلک راکړه شو. نو ریاست دغه لامل وښیي چې دغه سیمو نه خلک راوکوچېدو هلته شاوخوا وو پورې ښوونځي چې دي هغه تړل شوي دي. خو دغه اوس پاف کېږي د سیمې ولسوالۍ د سیمې خلکو چې دغه ستونزه موږ ته شریکه کړې ده، په دې وخت کې د داعش وسلوالې ډلې په دې ولسوالۍ کې ښوونکو ته یې ګواښ کړی دی چې تاسې نور د حکومت معاشم اخلئ او د دغې میاشتې کومه تنخواه چې ده دا به تاسې دې ولسوالې ډلې ته سپارئ. د دې اونۍ راهیسې په هڅ کې مې وینا باندې چې دلته مکتبونه تړل شوي دي، همدغه ستونزه مونږ چې د معرفي اساسه شریکه کړله دي دا مني چې په دغه ولسوالۍ کې ښوونځیو ته ګواښ شوی دی او دوی ته غیر رسمي راپور رسېدلی دی. خو دوی وایي چې په دې رسمي دغه ستونزه ورسره شریکه شوې نه ده او د دې مسلې د تعقیب په حال کې دي.
بله شنوار صاحب، دا لومړنی خونځي دی، منځنی خونځي دی او کپ کې لیسه هم شته په هسکه مینک؟
نن څه پدې کې لیسې هم څه منځنی خونځي هم شته. دا لوی پراخه ولسوالۍ ده، پدې کې په مجموع کې ټول خونځي چې کله وسوالو دي ولسوالۍ خونکو ته ګواښ کړی دی هغه خونځي ته نه ځي، خونځي ته شوي دي. او همدارنګه دا هم ورته ویل شوي دي چې تاسې د خپل خونځي او هغه وسایل چې دي دغه وسوالې ډلې ته تسلیم کړئ. دا غوښتنه هم ترې نه شوې ده، لا تر اوسه پورې د سیمې د خلکو په خبره باندې لا دا کار نه دی شوی، خو وخت یې ورته ورکړی چې دوی به خپل یوی میاشتې معاش او همدارنګه د ښوونځیو کوم مسایل چې دي دا به دغې وسوالې ډلې ته تسلیموي. د ماري سیاست یوازې دغه ته د ښوونځیو په وړاندې ګواښ کړی دی، ولې نور مسایل تر اوسه نه دي تایید کړي.
بلې شمه مشنورې له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو.
د بریتانیا خبریدونکو ایکسپریس ورسپانې د هغه تجربه لرونکي بریتانوي سرتیري خبري راخستي چې څو کلمه مخکې د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې په جګړه کې ټپي شوی وو. ورسپانې لیکي کله چې کارلوس باکلی واوریدل چې مساکله ولسوالۍ بیا د طالبانو لخوا نیول شوی ټکان وخوړ. ایکسپریس لیکي باکلی د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې د هلمند په شمال کې په غزمه بوخت و چې پر یو کمین ور برابر سو او درې مرمۍ ولګید. دا هم هغه خبرونه رد کړل چې وسلوالو طالبانو دي د امریکا له هوایي حملو سره سره خپل دغه پخوانی مرکز د چهارشنبه په ورځ نیولی وي. افغان چارواکو ویلي وړ مشپې د مساکله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې تاکتیکي شاتګ ورڅخه کړی وو. بریتانوي اکسپرس ورسپانې لیکلي سختریزي وسلوال د ناټو د پخوانی سنگر یعنی مساکله د نیولو لپاره بیا سره منسجم سوي دي. په دې ولسوالۍ کې د بریتانیا او امریکا د مبارزې پر مهال درویشت بریتانوي سرتیري وژل سوي دي. ورسپانې زیاتوي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د هلمند بله شمالي ولسوالۍ نوزاد هم ونیوله. اکسپرس ورسپانه مساکله په تریاکو غني ولسوالۍ ګڼي چې د هلمند د قاچاق لارې هم ورڅخه تیریږي. له پاکستان خبریدونکو ورسپانې اکسپرس ټریبیون په کابل کې پاکستاني ډیپلوماټانو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي یو اونۍ کېږي په کابل کې پاکستاني ډیپلوماټانو د کابل په لارو کوڅو کې د زورونو او ګواښونو د زیاتېدو له کبله خپل استوګنځایونه پرې ایښي او د سفارت په حویلۍ یا انګړ کې دننه ژوند کوي. ځینو سرچینو اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي په کابل کې د پاکستان د سفارت په لسګونو کارکوونکي هم له سفیر او نورو ډیپلوماټانو سره یو ځای د سفارت په ودانۍ کې دننه ژوند کوي. ورسپانې زیاتوي که څه هم افغان چارواکو د پاکستان د سفارت او د کارکوونکو د پوره امن ډاډ ورکړی، خو بیا هم ډیپلوماټان نه دي تیار چې د سفارت لانګړ څخه ووځي تر هغو چې د ښار وضعیت ښه شوی نه وي. په کابل کې تر وروستیو حملو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله پر پاکستان شدید انتقادونه وکړل چې د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانې د خپلې سرچینې دا وینا هم راخیستې چې ویلي دي په کابل کې پاکستاني ډیپلوماټانو ته وضعیت داسې دی لکه دوی چې یرغمل سوي وي. تر یوې اونۍ زیات موده کې دوی د جدي امنیتي خطرونو له کبله د سفارت لانګټ څخه د باندې نه دي وتلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ورسوالۍ څخه لیکي د چین د سفیر سفر کندهار ته یو د خیر سفر دی، خدای وکړي چې د آبادی په نیت راغلی وي. چین په کندهار کې لوی خدمت کړی لکه د چین په مرسته. هغه روختون چې خلکو ته درملنې د خلکو درملنه کوي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده، ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. عبدالواسی هلمنوال د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه بیا لیک که چیرې حکومت غواړي چې پراکنیز نظام کې اصلاحات راولي نو د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دې پیل کړي. له تاسو ټولو مننه چې د افغان بیسیم اتسواتل شمیرې له لارې پیغامونه راهستوئ. موږ هم ستاسو پیغامونه هرو مرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې دي. وړاندې ستاسو د ورکو شو اذان د لټې پروګرام لرو، خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پرېکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره سوي بیان کې ویل سوي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. د سرپل سیمیز چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. د سرپل ولایت سرپرست والي عبدالجبار اقبین تېره ورځ ناوخته رسنیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو څخه تصفیه سوي دي. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. اسلامي دولت ډلې یا داعش پرون د سوریه په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونې سیمه سخته زیانمنه کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د هنګري په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورک په انټرنیټ کې په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې ستاسو د ورکو شو اعظم د لټې پروګرام لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې د اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثرا د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. له بلې خوا جرمني، فرانسې او برېټانیا له اروپایي هیوادو غوښتي دي چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر امینست کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي. هنګری په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پاوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خوشینۍ کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه، میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان ستیفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمنی او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سږ کال شاوخوا 8 لک کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبلې خوا د جرمني، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریه څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې موږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ نن ورځې چې دا پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسان الدین ایمیل تاسو ته درولولم. دای په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي د محمد حسن په نامز موږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې خپور شوی دی کنه دی چې یو سړی خان محمد حسن د میراجان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکو معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او کنه؟ د تاسو د ځواب په هیله. ګران وروره احسان جانه، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو زړه سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېدونکی. تقریبا 3 زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراد ولایت څخه ځان ماریږي کوي. دغه کس تکلیف روانی اسه تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژنې مری په دې نمبر څنګه و صفر وزره نه نه ویو او ایله دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړو ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی او دغه اعلان تخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات همداسې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو راځي چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوئ.
ہلو السلام علیکم زیاد خان دل من ولاد گرم سیل دی ولسوالی څخه خبر کوم مرزا کاکا زید چې د حضرت په نامه دی د پلان نوم اسماعیل الله دی او د اکا نوم جن مرجان اخون دی کله د پکه دی از ما आवाज اور یا د پاکل نور څوک مرته معلومات لري سور ځوان دی او دا یان نشنه کې بو کده کله د پاکل من څوک معلومات لري یا د از ما आवाज اور په دغه شمیره دی ماته زنګ و هي سپر آویا شپر شپر دری آتا آتا چلور دری که دیده پا حق لما این چوک معلومات دری بدا غشمی را جمعت زنگو و خیال
ولی السلام علیکم زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګرجی ساحت سره پاړی کې کیم. زما په دغه نظر ګول په نامه خپل نوم ګلاباز ده او د گزار تکلیف لري پر شپه سم غږیدای هم نشي او یو نیمه میاشت کې چې د کورنا که څه وای دا او د لوګر په مونږ سره کې په پوره وانو وال تر چال دلای که څه په معلومات لري زموږ سره د پدغه شمیرو باندې اړیکې نشي چې پر اوس سوا ننوي شال لاش پک پنس مېرا زرګاوان چې پر اوس سوا ننوي شال لاش پک پنس
زه د شي د اساس د ولسوالۍ ما د ولومبغ د کړي او شیدم کیم د ظاهر په نامه زهرنا مورک دی د جمعه رسول اکال مسی دی د یعقوب اکا فکر زی دی کچیری د اسما ژغ دی او دی یا نور یو چا ته پته معلوم یی په دغه شماره دی ما ته ژنګ وې لکه غوانی جایزه ورکړو کېږي. سلام علیکم.
ما یو بچی خاله دی یا فز احمد میر د جګا زوی دی یا کچیری څوک ما زغوري یا منا د معلومات لري نو د بدا د شمیره زنګ وي چې پر و یو یو دریا نه چې زو زه غواړم به خوشی مر دی چې زه کچیری او چا معلومات. سلام علیکم.
سلام علیکم. زو د نصیر د هلمند ولایت په پنځه کال په سین طرف ته ماسی کیم. ما ماما دې چې عبدالملک نیمېږي په لیکو مشهور دی دا څنګه چې کار کیږي د پښتون ولایت په اړه د سوالې د ګنګش د کړي د ګنګش کار کیږي دا درک کوي تر ما کاځي دې چې څو په معلومات لري مشر په دغه شمیرو باندې ته مسول شي چې پروا یو درې دوا شپاجو شپاجو او شپاجو شلاتات کاروم سپروا یو دوا درې او شپاجو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. دا یت لا د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې ما ماما چې غفار نمیر دي د میرمنده او د ایګرابات په سیمه دی او اته کال کېږي چې ورکتي چې دار مسلمان ته درک معلومه پر دغه شمیرې د ما سره اړیکه څنګه کې صفر وسو دوا اته سو وویش درې سو اتیا نور وخت نه نیسم د الله په امان.
بله السلام علیکم. زه شراغت روغان ولې د چوری د سوالی ما د خلا زوی دی د لاس کاله کیږي چې ورکتي چاته کې پته ستا په دې چې نړیوال څخه فراویا د سعود ولس نه ساو یو او څلور څلور زر چې نور کول کیږي. وسلام.
بله سلام. بیا ولایت اول د وای ته خلاص سره بلې زما یو تر غره چې دین مخانه نه دی او ولس کاله سی دی ته ورته کټه پیدا کماته د پیدا غسر زنګ وای پیپر پنځه دوا او انا انا یو پیپر چلو راته پنځه او دغه ماده د غسر راځه. سلام.
السلام علیکم زه په ورځ خوش ولایت کې برای ولسوالۍ ته خبرې کوم زما پلار چې د نوم رفیع محمد دی نوم پلار جی محمد دی د دوی شه درش رفیع خاصو مې ګرې کښه ولا کار څه ته په معلومات مې کړې درش مې ځان یو چې پر ووښ ته زه وو دوا ته لور یو یو دوا درش مې راغې چې پر وو دوا وو نه وو درې وو دوا بس ډېر
ازادی راځي ته می سلام ده مخصور دې مخ ته یو الګ دې بنون دې الیاس راځي مجاور زوی چې څنګه نشته مخ ته د مومن کلینیک نه لاګره کې شوې ده دا وی تاګندا تاسو هغه کې اعلان کې چې هر چا چې پیدا کړی دې مور او پلار پاتا د څوک په سترګو ولنه شوې دي او خوښ کو هغه سړي ته چې څه سره چې دی پایش کو کڅ شه واړی کوم شه نی واړی مونږ به وتور کو او د خدای په لاس د قران په لاس زخم باندې وکي او تاسو خپل ازادي راځو ته پیغام کړي چې مونږ د تاسو څخه پیغام له طریقه مونږ راشو او دغه الګ وخت السلام
بلی السلام علیکم زه د سمی چې د ایمان علی ته ګرن سیر رسالی څخه خبرې کوم ما ورور او دربالی چې د شپږ کال کې د ما ماګان د کور د کوټ سنه د لکه سوي دي هر مسلمان وکړای شي د دې سره وسله یا د خپل د جا غوړي ما ته په تاغه شمیرې جنگ وي چې په راویا او اته شلو تنزه یو پنزه اته سل شپر دا شمیره ده په پای کې د څه شپر دی دا شمیره ده ما ته د جنگ وي
زه کوم محمد اندهرات ول سره خبرې کوم ما یو شاش کال درانه یو کال نسم چې ورته د مزار په اول ځم چې وزباکه له ورته طالبان کې تل ارته کې خبره کوي چې بندي ما چې 5000 په ځای کې لري ما چې په داش نار ځنګ وي سپر و سپر و ورنه 5000 سپر و ځان سپر و لري دا ورنه دي دا 5000 دي دا یو دي دا نه دا لمبر ارته کې دا چې مدي ځنګ دا لمبر کې کارو څه په هتا نه دوه ور څه پر دا په څه پر په دا څه پر څه پر و دا نمبر د غیروان ځا څه پر و دي دا دوه ور نه دي څنګه یو نه دا نمبر هر څه سره کې کاندوال څه دې نو زه غاورې خو دا نمبر ما ته څنګه دا نمبر څه روان څه پر و څه پر و دوه ور نه څنګه یو نه یو ګل محمد مې زما راته دي ای محمد اواز دې څنګه وایي چې زه بل دی خدای دې ما زغه او خدای راش مرده ماته څنګه وایي شماره نه تر هغه چې بل دی به مو سره به څه وکړ دا ولمبران سره سپر په دا ولمبر ما څنګه خدای دې ما زغه سپر و ځان سپر و دا ورنه څنګه سپر یو نه دا ولمبر تاسو څنګه درخلي باندې د نصر الله دې د تور اعظم د سیدی او ګور له الله خان دی زما زغه غوري خدا ارج دی چې اندوال زغه د مصر راځي تر ادلم نسی
السلام علیکم زه دلاور دی محمد داوود زو دی حولتي متفاهم سوال تاسو خبر سما یو ورور د نصر الله نیمه تقریبا دغه دوه سکال کې سناره کسو چې تاسو معلوماتي نو موږ ته به دیش مې زنګ وږي کوم به سرپرست د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلای دی نو د کډای په خپل را پیغام اوریم ځان دراور سه کوټ و سلام
دا کوم اوبجلار باندې خبره کوم د بلوچستان کوټي خانوزیسا تقریبا زما یو اورور نه درکاسو دی دا درې څلور کال کېږي نو که هر چا په پاتې مشکورنی دی را په خپګان د مامور څار دی خپګان پکې به خوابه دی د مشکورنی راڅو چې واده هم نو خدای دې زنده دلې دی راڅورت نه درکدې نو که چاته هم پاتې ما ته د پداس مې راکړې په نو کې زما د ټلیفون شماره ده 0314 8 0 0 مطلب یو د دې شماره د اعلان هم 0314 8 0 0 دبل 0 1 دا زما د ټلیفون شماره ده په هر چاته معلوماتي ما ته د پداس شماره زنګ ووي
مانو محمد جواد دی د کندهار ولایت خبرو کوم زما یو خره دی بیدلان میږي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې د مناصر ک په ډاکټر ایشر ورکوي دی دا راځه چې معلومات لري په اړه معلومات لري په خبره ته دا چې نه روځي ځنګ بوې 0 1
صفر دریش پنج پنځه څلور پنځه نه شپږ بل شمېره صفر اووه صفر پنځه درې اته دوه څلور اووه دوه په دغه لاندنۍ شمېرو تماس ونیسي وسکله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د بنجې کجکي د ولسوالۍ ستاسو خبره کوم. ما یو ماما د عبدالله په نامه چې دا درې کاله کېږي چې ورک دی، نو که مسلمان ور ته په دغه هکله معلومات ما ته دې په ده شمېره زنګوي، صفر اووه صفر درې صفر یو شپږ پنځه صفر اووه. زمره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر درې صفر یو شپږ پنځه اووه صفر. هر مسلمان ورته که په دغه کې ما ته بس په دغه شمېره زنګ وای. او د ازادي راډیو د کارکوونکو ته سلام وایم چې دا سیستم یې فعاله کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مو ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. سفر سفر سلور سوو شل دواویشت یوولس څلیریست یو سلو پنځلس.
شفیعالله احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د لورزنګي د سیمې یم. ما یوه کا دی دغه څوارلس میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري، نو دغه زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر څلور دوه درې دوه پنځه څلور درې. او بله د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه درې څلور سوه اویا دوه. هر څوک که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی شاولي نومېږي، د خدای نظر زوی دی، د خپل وړونو کشر ورور دی، د ده د وړونو نومان دي دوست محمد، سید محمد، عطاالله، محمد ولي او عبدالغني. که چېرې دی از مازه خپله اوري او یا بل څوک د خبرو کې زموږ د تلیفون شمېره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یوولس اووه سوه اته. د تلیفون شمېره ځلې بیا صفر اووه سوه پنځه درې سوه یوولس اووه سوه اته. خدای تمن.
زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم ورکو ازدانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. زه زما ورور په نوم د ځاځي و کاله د مخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني تازي نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ ته زخمي شوې ده، سکه د روغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا د انډوالان اوري معنوي له مسکستان د شماره اړیکه ټینګه شي او خپله لکه افغاني زه دې ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا دراویا تیر تیر صفر اووه 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 درې درې صفر.
زه د روزګان ولایت څخه خبره کوم. علي محمد نومېږم. زموږ یو وراره ورک دی د عصمت په نامه باندې. دا یو کال کېږي چې نادرکه دی. په دغه اړه څوک معلومات راکړي ډېره مننه به وي. د تلیفون شمېره صفر اووه صفر اته شپږ څلور څلور درې اته زه شپږ دوه. د تلیفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اته څلور درې اته پنځه شپږ دوه. نو په دغه نمبر کولی تماس ونیسئ.
السلام علیکم، زه جاد باری کاکړ د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. چې زموږ یو هلک دی د کوټې د ښار څخه یو نیم کال کېږي زما برکه شوی دی. محمد نومېږي، د رحمت الله زوی دی، د خدای نظر لمسی دی. نو هر چاته که معلوم یا څوک معلومات لري د اسلامي خواخوږۍ د مخه دې دغه نمبر ورته ټلیفون وکړي چې جنګې ووایي: صفر صفر دوه نوي درې سوه دولس اتلس دوه سوه اویا پنځه نوي. یې پلا بیا تکراروم: صفر صفر دوه نوي درې سوه دولس اتلس دوه سوه اویا پنځه لس. دا بل نمبر دا دی: صفر صفر دوه نوي درې سوه دوه اته دېرش اته دېرش دوه اتیا اته سوه اووه نوي. یې پلا بیا تکراروم: صفر صفر دوه نوي اته دېرش دوه اتیا اته سوه اووه نوي. درېیم نمبر هم تکراروم:
0000 دنیوی دریسا و اتجرش تلورا جا دریسا و پینزا 0000 دنیوی دریسا و اتجرش تلورا جا دریسا و پینزا هر چه هده که معلومه نو دیستانی فا خوشی دو مخلی از مشتره پا داغ نمبرو با نیپت وونی ردیتا وی که عمری تقریبا پینزلوس کال وی سپین علتی سر تور سر با دمخ لوره شنده دا چشاکا و لاغه دا نو مشت یو چاټ دې پونم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په نیران قانوني کې دي نو هغه څه مشه معلومات و کې په چا یې پته نه کړه زه حاجی کاکو د پراده ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکو شه د کلی زما یو قریب نام محمد قاسم د عبدالوهاب کازوی د سیاکو شه و سیدونکو دوه کال کې چې زموږ د کور سره نادر کښوي دي که یاد از ما رخ پل آوری یاد ده پا سوک درک لری و ما تا دی پا دغش میرا رنگووی شپر او شپر دوا دولس اتا دیرش دونوی ده تلیپونش میرا بیا وایم شپر او شپر دوا دولس اتا دیرش دونوی و سلام
دورکوشو عزیزان و دوستان و پروگرام دی اکشن بی ورزی پا چلورو بجو که تکراره د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لاره چې په دې پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزانو لټوي د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خپله پیمانی کوم خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو هر ورځ د سهالونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
سنگم پیار سنگین